سدی رادیو دا توبه جو د خبرونه دا وریدونکو هر کله کوم د خبرونه مو د یو ساعت په مخه ده تر خبرونو ورستمو د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مرسته د یو مهم کانفرنس ل جوړېدو خبرو د کندهار چارواکي وای هغه نشته چې د میوند او غورک ولسوالیو تر منځ روانه و پای ته رسیدلې ده. د بریتانیا صدر اعظم وای د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناټو ملاتړ کوي او د اوکراین د بیلتون غوښتونکو یو مشر وفات شو. بشپړ خبرونه د کندهار چارواکي وای هغه نشته چې د میوند او غورک ولسوالیو ترمنځ په ګرمابک سیمه کې پیل شوې و پای ته ورسېده. دغه نشته وړ مشفه پیل شوې وه چې د جمعې تر سهاره یې دوام درلود. د والي ویان صمیم خپلواک تېره شپه ازادي راډیو ته وویل ځینو وسوالو غوښتل له هلمند د ځانونه بندې تیمور سیمې ته ورسوي چې د افغان قواوو پر کمین ور برابر شول.
د غورک ولسوالۍ امنیتي مسؤلینو د خپلو اپراتیفي معلومات پر اساس باندې د ګرمابک په ساحه کې د دوی مخته کمین نیولی وو. پر دوی باندې وسلوال بریدونه کړي دي. وسلوال مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده چې دقیق ارقام یې زموږ سره نسته، خو یو شمېر وسلې، مخابرې، همدارنګه چاودېدونکي توکي او موټرسایکلان امنیتي ځواکونو ته په لاس ورغلي دي.
د دغې نشتې په اړه د دولت کومې مخالفې ډلې تبصره نه ده کړې. د کرکټ بورډ چارواکي تمه لري چې د افغانستان الف لوبډله له زیمبابوې څخه د کرکټ پاتې څلور مسابقې هم وګټي. د افغانستان د کرکټ پرمختیایي لوبډلې پرون د زیمبابوې د کرکټ الف لوبډلې ته په 50 وکټو ماتې ورکړه. دغه 500 وره نړیواله مسابقه د زیمبابوې په مرکز حرارې کې وشوه. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل
نومړی سیالي د افغانستان پرمختیایي لوبډلې وګټل او راتلونکو لوبو ته به هم آمادګي لري. اوس به زیمبابوې په دفاعي حالات کې حرکت کوي تر هغه څو پورې چې دوی یو لوبه ګټي.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ به دویمه 500 اوور غیر رسمي لوبه د یک شنبه فورس وشي. یوه مالیزیایي جوړه د بایسکلونو په مرسته افغانستان ته ورسېدله. د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون وای دغه ښځه او خاوند غواړي چې د بایسکل په مرسته خپل سفر ته ادامه ورکړي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د فدراسیون رئیس عبدالصادق صادقي ازادي راډیو ته وویل د وای په پام کې ده چې دغه ښځه او خاوند چې له هم په کابل کې دي د بایسکل په مرسته بیت الله شریف سفر ته ولاړ شي. نن شنبه له دوی سره ګورم او دغه سفر ته به یې ښه زمینه برابره کړو. هیله من یم هر ډول امکانات چې دوی غوښتنه لري که خدای کول ورته برابر کړو. د مالیزیایي ښځې او خاوند خپل سفر کال مخکې پیل کړ او د حیرتان بندر له لارې افغانستان ته داخل شوي دي. تمه کېږي چې دوی له کابل هرات او له هغه ځایه ایران ته ولاړ شي. لآسادی رادو خبرون آوری د بریتانیا ستر اعظم تریزا می وی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو مخ د ناټو ملاتړ کوي. تر دې مخکې ټرمپ د ناټو اغیزمنتوب تر سوال لاندې راوستی و. تریزا می تیره شپه له ډونالډ ټرمپ سره په ګډه خبري غونډه کې په سپینه ماڼۍ کې وویل ولسمشر ټرمپ تر دې غونډې مخکې دې ته د خبرو پر مهال ډاډ ورکړ چې سل په سلو کې د ناټو ملاتړ کوي. په ختیځ اروپا کې د ناټو غړي هیوادونه د ټرمپ مخکینیو خبرو اندېښمن کړي وو. ټرمپ خو د ناټو تړون تر وخت تیر بللی و. بلورته د امریکا ولسمشر په دې خبري غونډه کې وویل چې لا تر وخت مخکې ده چې د روسیې د بندیزونو د لری کېدو په اړه بحث وشي. تر وخت ډیر مخکې دی چې د بندیزونو په باب خبرې وشي، خو کولای شو له روسیې، چین او ټولو هیوادونو سره چې اړیکې ولرو. دا به یو فوق العاده لاسته راوړنه وي، خو کوم تضمین نشته که وکړای شو مثبت کار به وي نه منفي. د مسکو او واشنگتن اړیکې وروسته له هغې خړپړ شوي چې روسیې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه خپلې خاورې سره یو ځای کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ وکړ. د امریکا جمهوری پال سناتور جان مکین وایي که چېرته ولسمشر ډونالډ ټرمپ له روسیې د بندیزونو د لرې کېدو اقدام وکړي، دی به هڅه وکړي چې پر ماسکو د بندیزونو د دوام طرحه په قانون بدله شي. مکین دا ژمنه د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې په داسې حال کې وکړه چې په پام کې ده د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړي. د ډونالډ ټرمپ سلاکارې کلیانې کانوې پرون په یوه مرکه کې وویل پر روسیې د امریکا د لګېدلو بندیزونو په اړه غور روان دی، خو جمهوری پال سناتور جان مکین وای د ټرمپ او پوتین ټلیفوني مکالمه په داسې حال کې کیږي چې اوازې د سپینې ماڼۍ له ماسکاو څخه د بندیزونو پر لری کولو غور کوي. جان مکین زیاته کړه هیله من دی ولسمشر ټرمپ د امریکا او متحدانو د ملي امنیت په خاطر دغو اوازو ته د پای ټکی کیږدي. د امریکا د ولسمشر مرستیال پرون په واشنگتن کې په هغه مارش کې برخه واخیسته چې د جنین د سخت پر ضد رابلل شوی و. مایک پینس د امریکا تر ټولو لوړ رتبه مقام دی چې په داسې یوه مارش کې چې د ژوند لپاره لاریون نوم ورکړل شوی برخه اخلي. ښاغلی پینس راغونډو شویو په لسګونو زره کسانو ته په وینا کې وویل ستاسو له برکته په ټول هیواد کې په زرګونو زره کسان په داسې غونډو کې برخه اخلي نو په امریکا کې ژوند بیا برای مومي. د ژوند لپاره لاریون هر کال د امریکا د سترې محکمې د تصمیم په اعتراض رابلل کیږي. سترې محکمې په 1993 میلادي کال کې د جنین سخت قانون اعلان کړ. د اوکراین په لوهانسک سیمه کې د روسي پلاوه بلتون غشتونکو یو مشر د 46 کلونو په عمر مړ شو. روسي رسنۍ خبر ورکوي چې د والری بولوتوف مړی پرون په روسیه کې په خپل اپارتمان کې وموندل شو. بولوتوف په لوهانسک کې پخوا سوداګر و او په 2014 کال کې په همدې سیمه کې د بلتون غشتونکو مشر شو. د بولوتوف د مړینې علت تر اوسه نه دی روښانه شوی، خو روسي رسنۍ د ځینو سرچینو په وینا خبر ورکوي چې د زړه حمله پرې راغلې وه. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځني سپه 2:15 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به واورئ چې د ملګرو ملتو په مرسته به د افغانستان لپاره سیمه ییز کنفرانس جوړ شي. ځینې افغان څېړونکي له دې غونډې داسې تمه لري.
د پاکستان څخه ملګری ملتونه وغواړي چې د طالبانو مرکزونه چې په افغانستان کې د توریستي حملې ترسره کوي له منځه یوسي.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې ملګری ملتونه په پاکستان کې د افغان کډوالو ترمنځ د اس ام اس سیستم فعالوي. افغانستان غواړي چې 10% ښځې پاوځ ته جذب کړي.
دوی کولی شي چې هم افسرانې، بریدملانې، هم سرتیری واوسیږي، پیلوټان، نرس، ډاکټر او په ټولو سطحو کې دوی کولی شي دنده ترسره کړي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې تمه ده نن د امریکا ولسمشر د روسیې له ولسمشر سره ټلیفوني خبرې وکړي. دا موضوع مو د سیاسي چارو له یوه افغان کتونکي سره شریکه کړي.
ډونالډ ټرمپ په خپل انتخاباتي کمپاین کې هم د دې خبرې وړاندوینه کړې وه او وعده یې ورکړې وه په خپل نړیوال سیاست کې چې د روسیې سره مناسبات سمئي.
افغان حکومت تمه لري د سیمې هیوادونه په هغه کنفرانس کې چې د ملګرو ملتو په مرسته جوړی شي د تروریزم په وړاندې پر ګډه مبارزه سلا شي. په دغه کنفرانس کې روسیا او امریکا ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د سیاسي چارو لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال په کابل کې له اجرایي رئیس سره په کتنه کې وویل نړیوال هڅه کوي له افغانستان او د سیمې له هیوادونو سره د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې همکاري وکړي. میروسلاف ینچا د جمعې په ورځ افغانستان ته د خپل څلور ورځني سفر په پای کې وویل ملګری ملتونه افغانستان او افغانانو ته ژمن دي. صالح محمد صالح راپور لري.
د سیاسي چارو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال میروسلاف ینچا د څلور ورځني سفر له پای ته رسیدو سره جوخت د افغانستان اجرایي رئیس د ملګرو ملتونو لخوا د دغه سیمه ییز کنفرانس د جوړیدو خبر ورکړ. د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی تیرش په ازادي راډیو ته ویل چې میروسلاف ینچا په ورستیو کې په کابل کې له اجرایي رئیس عبدالله سره په کتنه کې وویل ملګری ملتونه هڅه کوي چې د دې کانفرنس په جوړېدو کې همکاري وکړي. په هغه غونډه کې چې له اجرایه رئیس سره یې درلوده پر دریو اساسي برخو بحث وسو. اول دا چې ملګري ملتونه هڅه کوي یو سیمه ییز کنفرانس جوړ کړي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه، بریتانیا، هند او روسیا هم پکې برخه ولري. په دویم ګام کې وویل چې د ملګرو ملتونو نوې سرمنشي د تروریزم په وړاندې مبارزې ته زیات اهمیت ورکوي او ویلي دي چې په دې برخه کې به افغانستان او د سیمې له هیوادونو سره ډېره همکاري وکړي. دریم بحث د منطقوي اجماع او د سیاسي اړیکو د شکېدو له لویو طرحو د ملګرو ملتونو پر ملاتړ متمرکز و. لا څرګنده نه ده چې د ملګرو ملتونو لخوا به دغه کانفرنس کله او چیرې جوړیږي. تر دې مخکې د افغانستان جمهوري ریاست په یوه اعلامیه کې ویلي وه چې ولسمشر محمد اشرف غنی پارک کې د سیاسي چارو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیال سره په کتنه کې وړاندیز وکړ چې دغه سازمان د سیمې د عمده مسایلو په باب د ګډو تصامیمو او بحث لپاره یو کانفرنس راوبولي چې د سیمې هیوادونه یې برخوال وي. په همدې حال کې د سیاسي چارو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال میروسلاف یانچا د جمعې په ورځ افغانستان ته د خپل څلور ورځني سفر په پای کې وویل دغه سازمان به له افغانستان او افغانانو سره ژمن وي. د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما په اعلامیه کې د یانچا په حواله راغلي چې ویلې دي ملګري ملتونه تیار دي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هرې پروسې ملاتړ وکړي. په هالند کې میشت پخوانی ډیپلوماټ او سیاسي تحلیلګر حبیب منګل وایي په جوړیدونکي منطقوي کانفرنس کې باید له پاکستانه غوښتنه وسی چې په خپل خاوره کې د سختریزو وسلوالو د پناه ځایونو د له منځه وړلو اقدام وکړي.
د پاکستان څخه ملګری ملتونه وغواړي چې د طالبانو مرکزونه چې په افغانستان کې د توریستي حملې ترسره کوي له منځه یوسي. د کراتو کراتو غوښتنو سره سره پاکستان دا کار نه دی کړی. د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې د ملګرو ملتونو لخوا د تروریزم په ضد ټول هغه قطعنامې چې پخوا تصویب شوي دي، هغه جملې نه په طور د مثال 1303 او 2255 د شورای امنیت قطعنامې په عمل کې پلي شي.
د سیاسي چارو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال افغانستان ته د سفر پر مهال د ولسمشر او اجرایه رئیس ترڅنګ د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی له ځینو نورو دولتي چارواکو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له نویو کمشنرانو او د ښځو له فعالانو سره هم کتلی دي.
د افغانستان حکومت تور پوری کوي چې د طالبانو مرکزونه په پاکستان کې دي او وسلوال له افغانستانه پاکستان ته ځي او هلته پناه ځایونه لري. پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې لا هم ګڼ افغانان په پاکستان کې ژوند کوي. د هغو افغانانو شمیر 1.5 لک ته رسیږي چې په پاکستان کې د اوسېدو رسمي اسناد لري، خو ویل کېږي چې ګڼ افغانان له قانوني اسنادو پرته په پاکستان کې ژوند کوي. اوس ملګري ملتونه په پاکستان کې د ډیرا ځوانو افغان کډوالو ترمنځ د پیغام استولو یا SMS سیستم فعالوي. د همدې پروګرام په اړه مخکې په یو راپور کې ناسم معلومات ورکړل شوي او ویل شوي وو چې ګنې د دې پروګرام د کارولو له لارې افغان کډوال کولای شي د پاکستاني پولیسو د ناوړه چلند په اړه راپور ورکړي. خو د ملګرو ملتونو چارواکي وایي د دې پروګرام هدف د ځوانانو ترمنځ د تماس ټینګولو د امکان برابرول دي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
ملګری ملتونه په پاکستان کې د ډیرا ځوانو افغان کډوالو ترمنځ د تماس ټینګولو یو سیستم فعالوي. څوک کولای شي خپل ستونزې د ټلیفوني پیغامونو یا SMS په وسیله له یو بل سره شریک کړي. ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ وویل دا پروګرام افغان کډوالو ته د امکان برابروي چې د روغتیا، مسؤلیت، تعلیم، د څښاک د پاکو اوبو او نورو ټولنیزو خدماتو په برخو کې خپلې ستونزې له یو بل سره شریکې کړي. له دې مخکې د جرمني خبری آژانس ډی پی په یو راپور کې چې جزئیات ازادي رادیو هم خبره کړل، یو شمیر چارواکو ناسم معلومات ورکړي وو او ویلي وو چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د صندوق یا یونیسف او د کډوالو د عالی کمشنرۍ UNHCR لخوا د دې ګډ پروګرام د پایل هدف د هغو تکتیکونو د کارولو په اړه راپور ورکول دي چې د شویو ادعاو له مخې د پاکستان امنیتي ادارې د افغان کډوالو د جبري ایستلو په مقصد کاروي. په ملګرو ملتونو کې دننه یوې سرچینې چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده ډی پی ای آژانس ته وویل چې د پیغامونو د سیستم په وسیله افغان کډوال په هغه صورت کې چې دوی یا خپلوانې پولیس بندیان کړي د بډو غوښتنه ترې وشي او یا یې پر استوګنځایونو چاپه ووهل شي کولای شي UNHCR ته راپور ورکړي. خو د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د صندوق یونیسف یا ویان وایي د یو رپورت پاک آواز په نوم د SMS دا پروګرام نه دا ظرفیت لري او نه دا هدف چې له افغان کډوالو سره د پاکستانی چارواکو د احتمالي ناوړه چلند په اړه معلومات ورکړي او زیاته کړه چې دا پروګرام په دې مقصد نشي کارول کېدای. ویان زیاته کړه چې دا د SMS ټکنالوژي په وسیله د ځوانانو ترمنځ د تماس ټینګولو یو لاره ده څو په پاکستان کې د ډیرا افغان کډوالو په ګډون ځوانان او ماشومان له پرمختیايي پروګرامونو او د بیړنیو پیښو پر مهال د خبرګون له څرنګوالي خبر کړي. د ملګرو ملتونو سرچینې وایي چې په پاکستان کې د ډیرا 1.5 لک افغان کډوالو څلورمه برخه له 1800 تر 1400 کلونو پورې عمرونه لري چې دا پروګرام د همدې ځوانانو لپاره جوړ شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر وجو پورې په منځني څپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې خبريږي او په همدې څپو د ماښام لوو د سهار تر پورې آشنا راډیو اوریدلی شي. نړیوالو چاپي خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ ملالی بشیر کتنه ورته کوي.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په خپل اخري ګڼه کې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې ورځپاڼه لیکي چې روسیه په افغانستان کې نوي فعالیتونه کوي چې شاید امریکا هڅې ستونزمنې کړي. د امریکا هغه هڅې چې د مقالې په لیکنه دغه هیواد غواړي افغان حکومت پیاوړی کړي، د طالبانو سخت دریځ له منځه یوسي او د امریکا دغه تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي. مقاله د مسکو هغې خبرې ته اشاره کوي چې تیره میاشت یې له طالبانو سره د تماس په اړه کړې وه. مسکو ویلي وو چې د داعش پر ضد د جګړې لپاره له طالبانو سره د معلوماتو پر شریکول او همکاري کار کوي. افغان حکومت ویلي چې داعش ډله په جدي توګه په نقشه کوي. دغه ډلې خپل فعالیتونه په ننګرهار ولایت کې متمرکز کړي چې له پاکستان سره پر پوله پروت دی. مقاله لیکي چې افغانستان ته د مسکو سفیر ویلي چې له طالبانو سره همکاري په دې معنی نه ده چې دوی ته مالي او مادي مرستې ورکوي، او د طالبانو وایند ذبیح الله مجاهد دا همکاري یوازې سیاسي وبلله. خو مقاله وایي چې د روسیې دا خبرې په داسې حال کې دي چې مسکو په منځني ختیځ او اروپا کې د امریکا د نفوذ کمولو هڅې کوي. د بیلګې په توګه مقاله د مسکو لخوا د تیرې میاشتې کنفرانس ته اشاره کوي چې پکې چین او پاکستان ګډون کړی وو، او د افغانستان لخوا د تروریستي تهدید او داعش پر ضد د جګړې په اړه بحثونه وکړل. مسکو همداراز د افغان حکومت د هغو هڅو مخه ونیوله چې غوښتل یې د ګلبدین حکمتیار نوم د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه وباسي، ځکه دا له حزب اسلامي سره د سولې لومړنی شرط و او شایي له طالبانو سره یې په راتلونکي کې د سولې لاره واره کړې وای. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې اړوندې ریلیف ویب ورځپاڼې د افغان کډوالو په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې له ګاونډي هیوادونو څخه افغانستان ته د بیرته ستنیدونکو افغانانو د شمیر له زیاتېدو سره د کډوالو نړیواله اداره یا IOM د بې ځایه سویو د درک کولو لپاره یو نوی سیستم جوړوي چې په ښه توګه د نفوس خوځښت او اړتیاوې معلومې کړي. مقاله وایي چې له پاکستانه نه به بر شپږ لکه افغانان بیرته افغانستان ته ستانه سوي، او په 2016 کال کې شپږ لکه او 30,000 نور بې ځایه سوي دي چې له کبله یې جدي بشري بحران رامنځته کېدای سي. مقاله لیکي چې اټکل کېږي په 2018 کال کې 1,000,000 نور افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه سي، او د اټکل له مخې 400,000 or 500,000 نور شایي په هیواد کې دننه بې ځایه سي. د ریلیف ویب ورځپاڼې د مقالې له مخې د دغو کسانو چې له بهره هیواد ته ستنېږي د ځای او د دوی د اړتیاو په اړه کره معلومات نه وي. مقاله وایي دا سیستم به چې DTM نومیږي فعال سي، او د هغو خلکو معلومات به راټولوي چې په خراب وضعیت کې ژوند کوي، څو د بشري مرستو ادارې او افغان حکومت ورته مرستې ورسوي. دغه سیستم به په بحراني حالاتو کې د نفوس خوځښت هم تعقیبوي. مقاله وایي چې د دې سیستم د لومړي پړاو په پیلېدو سره به په ننګرهار، کونړ او لغمان ولایت تونو کې لستونز سره مخامخ نفوس معلوم کړای سي. دغه معلومات په پتوامدار توګه له افغان حکومت او بشري مرستندوی ادارو سره شریکيږي، څو له بیړني حالاتو سره مخامخ کسان وموندل سي او ورته مرستي ورسول سي.
په هلمند کې روان عملیات له انتقادونو سره مخامخ شوې دي. د هلمند ولایتي شورا وایي هیڅ ډول عملیات نشته، خو د هلمند والی وایي روان عملیات به ډیر ژر چټک شي او نورو سیمو ته به پراخ شي. زموږ خبریال الیاس دی لشکرګاه ته چیرمه د جګړې لومړۍ کرښې ته ورغلی.
د لشکرګاه په درېیم امنیتي حوزه کې جګړه پیچلې شوې ده. امنیتي سرتیري او وسلوال دیوال په دیوال تر کشونو کې یو پر بل ډزې کوي، او د جګړې سیمې ته نږدې اکثره کورونه او د کوڅو دیوالونه نړېدلي دي. د وسلوالو نه معلومیږي، خو وروسته له شپږو میاشتو لا هم په ورته سنګر کې افغان سرتیري په هرو 24 ساعتونو کې مرګ ژوبله ورکوي. هوا سړه ده، سرتیري په ټنګونو، نیمو نړېدلو خونو او خزو کې ترکشونو ته ناست دي. د جنګ لومړۍ کرښې ته نږدې هم خلک نسته، خو یو یو ځای د بامونو له سره د بخارۍ دود پورته کیږي. دلته مې سرحدي پولیس وایي وسلوال د دوی په نسبت درنې وسلې لري، د دریو میاشتو ماشینه ورته نه دی رسیدلی، او مسؤولین هر ورځ د عملیاتو د پیل وایي خو تر اوسه نه دی شروع شوی.
بل موږ خو هیڅ امکانات نه لرو، شی مې نه سلام نه لرو، مې مات نه لرو چې ورسره وځنګیږو نه. نو په دې خاطر موږ مخته د شجر نو سور تلیا خاط
زمانو مسد لا دی دا یو څلور پنځه میاشتې به کېږي چې په دا ځای کې جنگ شروع شوی دی. موږ دلته ولاړې ځکه چې نه موږ مهمات لرو سم نه وسایل لرو سم او دغه دشمن وسایل او مهمات شان تر موږ ډېر دی. موږ دلته ولاړې ځای پر ځای شوی دلی خو ترکش په ترکش سره اخته یو.
که څه هم حکومت د دوهم شفق د عملیاتو د دوام خبر ورکوي خو په هلمند کې درک نه لګېږي. میاشتې کېږي چې د جنگ لومړۍ کرښې په دوهمې او درېمې امنیتي حوزو کې په خپل حال پاتې دي. اما د بشران او سپینې کوټې په مربوطاتو کې لږ پرمختګ کړی دی. د هلمند ولایتي شورا مرستیال مجید خونده وایي حکومت د عملیاتو توان نه لري. هغه د دوهم شفق په نوم عملیاتو باندې هم سخت انتقاد وکړ.
عملیات چیرې دي؟ هغه عملیات تیره شپه ته چې په دې کمربند باندې د عینکو د بولانو د سپینې کوټې په کمربندو باندې تاسې خپله شاید چې تاسې به دا ټکان دا جنګ تر ساغه پورې تاسې اورېدئ چې دا د ټولو ښار خلکو ته دا معلومه ده چې عملیات کېږي باید په نتیجه کې یو څه په لاس راشي. دا عملیات چې کېږي نتیجه نه لري. بې نتیجه عملیات دي، بې نتیجه پلان دی.
مجید خونزاده د دې راډیو ته وویل حکومت نږدې دی چې د ژمي اوسنی فرصت هم په تشو وعدو د لاسه ورکړي. د هلمند والي حیات الله حیات هم څو ورځې وړاندې رسنیو ته ویلي وو چې د شفق دو د روانو عملیاتو په څنګ کې به ډېر ژر په یو شمېر مرکزي او جنوبي ولسوالیو کې عملیات پیل کړي چې تر اوسه څرک نه دی لګېدلی.
په راپور کې مو د هلمند د جګړو په ارتباط واورېدل. بلور ته د افغانستان دفاع وزارت یو نوی پروګرام اعلان کړی چې لمخې به یې په پوځ کې 10% ښځې جلب شي. په وسلوال پوځ کې د ښځو د جلب د پروګرام په اړه ملالۍ بشیر د دفاع وزارت له ویان دولت وزیري سره مرکه کړې ده او په سر کې د دغه پروګرام د جزئیاتو پوښتنه ترې کړې ده. جنرال وزیري وویل
د وسلوال پوځ د ټول تعداد څخه 10% کولی شي میرمنې راشي په وسلوال پوځ کې دنده اجرا کړي. دوی کولی شي چې هم افسران یې بریدملان یې هم سرتیري واوسیږي. پیلوټان، نرس، ډاکټر او په ټولو سطحو کې دوی کولی شي په وسلوال پوځ کې دنده ترسره کړي. دا اوس موږ په اکاډمي ملي نظامي کې میرمنې لرو چې په تدریس بوختې دي. په اکاډمي د افسرانو کې د ځوانو افسرانو په اکاډمي کې میرمنې لرو چې په درس باندې بوختې دي. د ملالۍ ځانګړی ښوونځی چې د ښځو لپاره جوړ شوی دی په هغې کې هم موږ اوس محصلین لرو درس وایي چې په راتلونکي کې به هغوی هم افسران وي. څو موده مخکې موږ 109 تنه میرمنې ترکیې هیواد ته ولېږلې چې هلته یې د درس او تعلیم نه وروسته بېرته راغلې. اوس په ملي اردو کې افسران دي. نو موږ دا اوس د میرمنو له ډلې نه جنرال، ډګروال، ډګرمن، افسران، بریدمنان، سرتیري، ډاکټران، نرسان او پیلوټانی په دې ټولو برخو کې موږ میرمنې لرو. زموږ هلې ځلې دا دي چې میرمنې په داوطلبه توګه وسلوال پوځ ته راشي او دلته دنده ترسره کړي. دلته ورته ټولې اسانتیاوې په نظر کې نیول شوې دي. هغه جنکۍ یا خویندې چې 12 سم نه خلاصې شوې وي او وسلوال پوځ کې وظیفه ترسره کوي د هغوی لپاره موږ زمینه برابره کړې ده چې په خصوصي پوهنتونونو کې درس ووي. اوس موږ د دنیا پوهنتون سره قرارداد کړی دی. دا اوس نږدې 200 خویندې هلته درس وي. علاوه د معاش نه 5000 افغانۍ د هغوی سره مرسته کېږي تر څو چې قلم او کتابچه او کاغذ او خپل ضروریات ورباندې رفع کړي.
جنرال صاحب، اوس مهال په وسلوال پوځ کې څومره ښځې دي؟ یعنی شمیر یې څومره دی؟
د 1500 څخه تعداد شمیر زیات دی اوس په وسلوال پوځ کې.
په دسمبر میاشت کې نیلوفر رحماني چې پیلوټ و لاړه په امریکا کې پناه واخیسته او دی ویل چې د دې امنیت ته خطر په افغانستان کې. نو دغه ښځې نشته پوځ غړي چې وغواړي د وسلوالو ځواکونو برخه شي، د هغوی امنیت په څنګه نیول کیږي؟
وسلوال پوځ ته چې څوک راځي هغوی ستر افتخار ده چې خپل هیواد ته خدمت کوي. او وسلوال پوځ کې چې څوک افسر کیږي هغوی د دې لپاره نه راځي چې قرار په بستر کې ویده شي او آرام خوب وکړي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په کابل کې په یو چاودنه کې د لاس لرلو په تور نیول شوی کس چې د کابل د پولیچرخي په زندان کې بندي دی ادعا کوي چې په مخدر موادو روږده شوی دی. دغه کس محمد آصف نومیږي. جزئیات له کابله د عبادالله هننزی په راپور کې.
سابق کس طالب بودی، مګر دی دولت نه دوست محمد آصف، هغه کس چې د کابل د زرخی پله په زندان کې بندي دی، له مخدره موادو څخه استفاده کوي. هغه 14 کاله وړاندې په کابل کې په یو چاودنه کې د لاس لارولو په تور نیول شوی. دغه زندانی ادعا کوي چې د زرخی پله په زندان کې پر مخدره موادو روږدي شوی او تر اوسه یې څو ځلې له هیروینو او چرسو څخه استفاده کړې.
چند بار پودر استفاده
کردی خودت اینجا؟ یک
استفاده
کردی
پودر؟
آصف پوگد محل بند، یعنی د شلو کلونو لپاره محکوم شوه دی. هغه د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته په کابل کې په لومړني چاودنه کې د لاس لرلو په تور نیول شوی. د 2002 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې د 15 نیټې په چاودنه کې چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مخې ته وشوه، په هغه چاودنه کې نږدې 13 تنه وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. خو پوښتنه دا ده چې مخدره مواد څنګه زندان ته انتقالیږي. آصف دغې پوښتنې ته ځواب ورنه کړ. د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې دغه قضیه باید وڅېړل شي. دغه وزارت که څه هم روښانه ځواب نه لري، خو وایي دغه قضیه باید وڅېړل شي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایند نجیب دانش دی وایي خبره دا ده چې دغه شخص له کوم وخته په مخدره توکو روږدي شوی. زه اوس دا موضوع نه تاییدوم چې دننه زندان ته مخدره مواد انتقالیږي، خو که چیرې له پخوا روږدي وي او اوس هم له دغې ستونزې سره مخ دی، نو دا بېله خبره ده. د قضیې د څېړلو تر څنګ د دغه کس د درملنې لپاره هم باید جدي اقدامات ترسره شي. له دې مخکې څو تنه زندان ته د مخدره موادو د انتقال په تور نیول شوي دي. د دغه زندان مرستیال سید اقان درابی ازادي راډیو ته وویل نیول شوي هغه کسان دي چې د زندانیانو لیدلو ته راځي. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون هم د ننه زندان ته د مخدره موادو د انتقال د احتمال په اړه اندېښمن دی. د دغه کمیسیون ویان محمد بلال صدیقي ازادي راډیو ته وویل تمه ده د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دغه موضوع وڅېړي. دی وایي هغه قضیه چې تاسې یادونه وکړه د بشري حقونو خپلواک کمیسیون به یې وڅېړي، او زموږ هغه څېړنیز ټیم چې زندان ته ځي هلته به د دغه قضیې په اړه څېړنې وکړو. د کابل د څرخی پله په زندان کې د روږدو کسانو شمیر کم نه دی. محمد آصف یوازې د هغو یو مثال و. آصف شاوخوا 15 کاله عمر لري او تر اوسه یې واده نه دی کړی. تر هغه چې له بنده خلاصیږي 30 کاله عمر به ولري، خو له زندانه بهر برخلیک باید څه وي.
خبریاست جاپان تیرونه لومړنۍ پوځي سپوږمکۍ فضا ته واستوله. جاپانی متخصصانو د سپوږمکۍ د خپلو پوځیانو د ملاتړ او د شاوخوا سمندرونو په تیره بیا د ختی سمندرګي د څارلو لپاره توغولې ده. چین او جاپان په ختی سمندرګي کې د دیایو ټاپوګانو پر مالکیت اختلاف لري. جاپانی سپوږمکۍ چې سپارکل نومیږي د جاپان یوه له درو دفاعي او پوځي سپوږمکیو ځای ده چې د درو پخوانیو سپوږمکیو ځای نیسي. جاپان وایي چې دا سپوږمکۍ د دغه هیواد سمندري او ځمکنیو ځواکونو ته امکان ورکوي چې له رالېږل شویو معلوماتو څخه چټکه استفاده وکوي. جاپان وروسته له دې په فضا کې د پوځي معلوماتو په برخه کې فعالیت زیات کړ چې تیر کال شمالي کوریا 40 قاره ویشتونکي توغندي وویشتل، او ورپسې د جاپان او چین ترمنځ د ختی سمندرګي او جنوبي سمندرګي پر سر لانجې رامنځته شوې.
د جاپاني سپوږمکۍ په اړه معلومات اسمت ساروندر کول.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
جمشید عادل له هلمند لیکي د افغان ترورستانو نوې ځاله ایران او روسیه ده. د کندوز له امام صاحب ولسوالي واوریدون کې بیا لیکلي دي چې روسیه له طالبانو سره مرسته کوي. احسان الله نوري له کندهار لیکي جنرال دوستم باید محاکمه شي. حامد ستانکزی د لوګر د شامزار سیمې لیکي د ملګرو ملتو په مرسته د افغانستان لپاره د سولې د کانفرانس وبخښي. دی د سولې په کانفرانس ټینګار کوي چې باید د ملګرو ملتونو په مرسته جوړ شي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي هیڅوک تر قانون پورته نه دي، دوستم باید محاکمه شي. کاظم یا لزابل علی کې په خاک افغان ولسوالۍ کې نه د روغتیا په برخه کې نه د پوهنې په برخه کې کار شوی او نه د لارو جوړېدو ته حکومت پاملرنه کړې ده. نوریا له خاک افغان ولسوالۍ لیکي زموږ ګاونډۍ ولسوالۍ جاغوري ته ټول امتیازات ورکړل شوي دي او خاک افغان په نیست برابره ده. اته بجه او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه لرو. د کندهار چارواکي وایي هغه نشته چې د میوند او غورک ولسوالیو ترمنځ په ګرمابک سیمه کې پیل شوې وه پای ته ورسېده. دغه نشته وړ مشپه پیل شوې وه چې د جمعې تر سهاره یې دوام درلود. د کرکټ بورډ چارواکي تمه لري چې د افغانستان الف لوبډله له زیمبابوې څخه د کرکټ پاتې څلور مسابقې هم وګټي. پرون د افغانستان الف ټیم زیمبابوې الف ټیم ته ماتې ورکړه. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو مخ د ناټو ملاتړ کوي. د امریکا جمهوری پال سناتور جان مکین وویل که چیرته ولسمشر ډونالډ ټرمپ له روسیې د بندیزونو د لرې کېدو اقدام وکړي، دی به هڅه وکړي چې پر ماسکو د بندیزونو د دوام طرحه په قانون بدله شي. د امریکا د ولسمشر مرستیال پرون په واشنگتن کې په هغه مارش کې برخه واخیسته چې د جنین د سخت پر ضد رابلل شوی و. او د اوکراین په لوهانسک سیمه کې د روسي پلوه بلتون غوښتونکو یو مشر والری بولوتوف د 46 کلونو په عمر وفات شو. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل دا به تر وخت مخکې وي که له روسیې څخه د بندیزونو د لرې کولو پر امکان خبرې وشي. خو د ډونالډ ټرمپ یوې سلاکارې پرون ویلي و چې پر دغسې یوه اقدام غور روان دی. په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نن ټلیفوني خبرې وکړي. صالح محمد صالح راپور لري.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په داسې حال کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې کوي چې په واشنگتن کې اوازې دي ترامپ شایي له مسکو څخه ځینې بندیزونه لرې کړي. دغه بندیزونه د اوکراین په چارو او د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو په سیستم کې د مسکو د لاسوهنو د ادعاو له کبله د پخوانی ولسمشر باراک اوباما لخوا پر روسیې لګول سوي دي. ښاغلی ټرمپ پرون په یوه کنفرانس کې چې د بریتانیا صدر اعظم تیریزا می هم پکې حاضره وه، د یوې پوښتنې په ځواب کې د ټلیفوني مکالمې په باب وویل: ما اوریدلي چې د ټلیفوني مکالمې تابعیا سوې ده، وبګورو چې څه پیښیږي. د بندیزونو په تړاو به ووایم چې په دې اړه څه ویل به تر وخت مخکې وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بریتانیا له صدر اعظم تیریزا می سره تر خبرو وروسته په دې اړه په کنفرانس کې خبریالانو ته څرګندونې وکړې. پرون تر دې مخکې د ټرمپ سلاکارې کیلیان کانوی په یوه ټلویزیوني مرکه کې ویلي وه پر مسکو د بندیزونو پر مسله غور روان دی. کنفرانس په وینا کې د امریکا ولسمشر ښاغلی ټرمپ وویل هیله من دی چې د روسیې له ولسمشر پوتین سره بهترینې اړیکې ولري. کله چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او روسیې خبره راځي، زه د ښه بد یا متفاوت والی خبره نه کوم. زه دغه ښاغلی پیژنم هم نه، خو هیله من یم چې بهترینې اړیکې ورسره ولرم. دا ممکن دی او دا هم کېدای سي چې وې نه لرو. خو کنفرانس ته په وینا کې د بریتانیا صدر اعظم تیریزا می متفاوته خبره وکړه. هغې وویل د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې بندیزونه باید پر روسیې تر هغو دوام پیدا کړي چې دغه هیواد د منسک موافقې په بشپړه توګه عملي کړي نه وي. د دې موافقو هدف د اوکراین په ختیځ کې په بشپړ ډول د شخړو ختمول دي. په دغو شخړو کې د 2014 میلادي کال له اپریل میاشتې راهیسې 9,055 کسان وژل سوي دي. تیریزا می وویل کله چې په اوکراین کې د روسیې د فعالیتونو په تړاو پر دغه هیواد د بندیزونو مسأله په بریتانیا پورې ارتباط پیدا کوي، موږ وضاحت ورکړی چې غواړو د منسک موافقه په بشپړ ډول عملي سي. زموږ په باور دغه بندیزونه باید تر هغو دوام ولري چې د منسک موافقه په مکمل ډول عملي سوي نه وي. موږ په دې باب په اروپایي ټولنه کې هم خپل استدلال ته ادامه ورکړې ده. خو بلخوا ځینو جمهوریت غوښتونکو سناتورانو له دې ډلې جان مکین او راپورټمن ویلي د بندیزونو د لری کېدو د تصمیم نیولو په صورت کې به هڅه وکړي پر روسیې د بندیزونو طرحه په قانون بدله کړي.
تمه ده چې نن د امریکا ولسمشر د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون خبرې وکړي. د اسوسییټډ پریس اژانس د خبر له مخې ډونالډ ترامپ نن د جاپان له سر ریاسم شینزو آبی سره خبرې وکړي او همداراز به د ټلیفون له لارې د استرالیا له سر ریاسم مالکم ترانبل سره هم وشخي شي. خو له روسیې سره د ډونالډ ترامپ روابط مهم دي ځکه چې له 2014 میلادي کال را پدې خوا د امریکا او روسیې روابط د اوکراین د موضوعاتو پر سر خړپړ شوي دي. سالی محمد سالی په ماسکو کې د سیاسي چارو لښنون کې شیر حسن حسن سره د امریکا او د روسیې پر روابطو مرکه کړې ده او په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې ده چې آیا د روسیې او امریکا د اړیکو سمېدو امکان شته. ښاغلی حسن وویل
ډونالډ ترامپ په خپل انتخاباتي کمپاین کې هم د خبرې وړاندوینه کړې وه او وعده یې ورکړې وه په خپل نړیوال سیاست کې چې د روسیې سره مناسبات سمئی د اړیکې د مخکنی جمهور رئیس اوباما په وخت کې خرابېدو ته تللې وې. هیله دا ده په روسیا کې هم او زه فکر کوم چې د ډونالډ ترامپ مرنیو اقداماتو کې هم دا خبره ده. نن یې د پوتین سره د تلیفوني خبره هم نشر شوې ده.
وروسته له هغې چې روسیې د اوکراین کریمیا چاپ وزمه په خپلې خاورې پورې الحاق کړه پر مسکو یو لړ بندیزونه ولګول سول. که څه هم د برېټانیا صدر اعظم د دغو بندیزونو د ادامې غوښتنه وکړه خو ترامپ د دغو بندیزونو د لرې کېدو په باب په څرګنده تېره شپه په کانفرنس کې څه ونه ویل. آیا دغه بندیزونه د روسیې لپاره جدي دي؟ هلته څه ویل کېږي د روسیې په مطبوعاتو کې؟
پراخه سیاسیون مدني ټولنه د دغه بندیزونو تر اغېز لاندې نه دي. دوی داسې فکر کوي او اوس داسې انګیري چې دغه بندیزونو دوی ته ګټه رسول ده ځکه هغه څه چې دوی باندې بندیز لګولی وو او دوی اوس د هغوی په ساحه کې د تولیداتو پخوا په مخ پر وړاندې روان دي او دوی وایي چې دغه بندیزونه موږ ته ګټه رسولې ده. خو د ډونالډ ترامپ په خبرو کې چې پوتین سره به وکړي د ترامپ ویان دي دا خبره یاده کړله چې دا خبره هم په اجندا کې شامله ده چې د بندیزونو د قسمی بندیزونو د لرې کولو په باب هم دوی خبرې وکړي.
څه فکر کوي چې آیا روسیې رښتیا هم ګټه پورته کړې ده د بندیزونو څخه؟ کر نه، دا یو ډول سیاسي مسایل هم په دې کې راښکیل دي او غواړي چې د نړۍ پام بلې خواته واړوي روسیا.
دواړه خبرې دي. یو خو د روسیې د ولسمشر ملاتړ په جامعه کې بیخي زیات شوی دی په هغو کلونو کې چې کریمیا د دوی په خاوره پورې وتړل شوله او د ځینو نورو اقداماتو له کبله د پوتین پرېکړې په جامعه کې یو پراخ ملاتړ ترلاسه کوي. پوتین چې دا خبره کوي چې موږ ته ګټه رسول ده په جامعه کې هم د دې خبرې یو سیاسي انعکاس ترلاسه کوي او د بلې خوا معلومیږي هم داسې چې هغه ابتدایی خوراکي مواد او یا نور د لګښت ابتدایي مواد چې د اروپا نه راتلل او وسط بندیز په نتیجه کې ناراضي دوی آهسته آهسته او قرار قرار د تولید خواته په امره ساحه کې مخته روان دي.
بلې، په امریکا کې د انتخاباتي کمپاین لپاره د ډونالډ ترامپ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوستانه اړیکو خبره مطرح ده چې په مطبوعاتو کې زیات بحث هم ور باندې کیږي. آیا د پردې تر شا نور مسایل پټ دي که رښتیا هم ترامپ او پوتین د مسکو او واشنگتن د شو اړیکو غوښتونکي دي په خپل کې دوستانه اړیکې لري؟
زه داسې فکر کوم چې هم ولادیمیر پوتین او هم ډونالډ ترامپ ډېر پرګماتیک سیاسي معلوماتي او دوی د خپل ټولنو په ګټه باندې هر څه چې تمامېږي د خپل ملي ګټو لپاره ډېر لیواله دي. نو زه فکر کوم چې که د پردې تر شا نورې خبرې هم وي به ولې دوی لپاره دواړو لپاره د یو لپاره د روسیې ګټې او د بل لپاره د امریکې ګټې تر نور هر څه د مخه دي چې اړیکې بعد دواړو هیوادونو په ګټه تمام شي.
د امریکا د انتخاباتو په سیستم کې د روسیې د لاسوهنو خبره ډیره سوې ده چې ویل کیږي په خپل د روسیې ولسمشر د دغو انټرنیټي حملو امر کړی وو. په خپل په روسیه کې څه ویل کیږي؟ آیا روسیه رښتیا هم دخیله ده په دې مسله کې که یا دا یو ډول تبلیغاتي جنگ دی؟
روسیه په ټولنه کې دا خبره یو تبلیغاتي جنگ بولي او خپل ولادیمیر پوتین ویل چې امریکا دومره کوم کوچنی هیواد نه چې روسیه وکولی شي د هغوی په انتخاباتي سیستم کې داسې ګوتې ووهي او داسې تغیرات پکې راولي بیا دوی د خپلې خوښې کاندید هلته کامیاب کړي. دا که داسې وي نو بیا امریکا هم معنا ده چې ډېر کمزوره هیواد دی او موږ فکر نه کوو چې امریکا ډېر کمزوره هیواد دی. نو دوی دا خبره ردوي او دا د هغلي کلینټن د کمپاین لخوا یو تبلیغاتي خبره بولي.
د سیاسي چارو کارپو شیر حسن حسن چې په ماسکو کې وسی وویل د امریکا او روسیې روابط بشسی
پنځل اسکاله کره خبرونه متوازن راپورونه او تاوده بحثونه د جنوري د شمه د آزادی رادیو کلیزه
آزادی او اوریدونکو پروگرام فریبا ظاهر وړاندې کوي او له همدې سره د آزادی رادیو د دې سات خبرونه سرسره سي چې زحمت شي برله تاسو څخه اجازه غواړم په پوره سات لا آزادی رادیو خبرونه اوریدل شي
آزادی او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي واوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم یو ځل بیا تاسو خپل خبرونې تازه فریبا ظاهر هرکلی درته وایم. دوستانو د ژمي په دې سړو شپو ورځو کې یو لوی ستونزه په هیواد کې د کډوالو ده چې د هیواد هر وګړی ورسره دردمند دی. سره له دې چې چارواکو په وار وار ویلي چې تر خپل وسه هڅه کوي ټولو اړو کسانو ته مرستې ورسوي، خو بیا هم داسې شکایتونه هر ورځ رارسېږي چې غواړم دغه شکایتونه په خپله د دوی له خولې واوري.
زه میر افضل د کابل د کمپنۍ نه د ازادۍ راډیو محترم کارکوونکو ته سلام وایم. سلام نه وروسته محترم اشرف غنی صاحب 2018 میلادي کال کې دا اعلان وکړلو چې ماجر د ټول افغانستان ته راشي او د ماجر کارټون والا سره چې کومه مرسته کیږي هماغه سره مرسته بغیر کارت والا سره هم وشي. دا اعلان ما د ازادۍ راډیو نه اورېدلی و. موږ پاکستان نه په درېم تاریخ د نهمې میاشتې د 2018 میلادي کې چې تورخم ته راغلو، تورخم کې دفتر والا زمونږ ولیکل او هیڅ مرسته راسره ونه کړله او نه یې بارډر پاس راکړلو. کابل ته تش لاس په جنې کې رالو. زمونږ ماشومان د یخنې نه او د لوږې نه او د مرستې نه مړ کېږي. د دې مسؤلیت به چا په غاړه؟ د مهاجرینو وزارت له ورغلی به ریاست له ورغلی ما او هغوی زما آواز نه دی اورېدلی.
السلام علیکم آیات اللہ ام دو کنر نا دازادی راڈیو ٹول کارکون کا اور ادن کو سلامون اولانی کوم پس سلام میں ڈاکٹر صاحب اشرف غنی نا گفتن ادا دا شخاص خدای در ازاد پارا زکر چی دا ام ار اندر نا بدا افراد پختن کی جی دا افغان مخاجرین چی دا پاکستان مرستان شوی دی او پر ننگرار کی دیوی میرس دا پارا دیوی کوٹی 5000 افغانی ورکی کچی تا دو دی دا پیسی او سرمایہ دا بیچارگان اخلاش شی نو آئندہ و بیسی کئی دا خیل می دادا چی پر شر و دستو کی باید دیت زوین تقسیم کلی شی پر غیر دا انجنر پر غیر دا پلان نا زکر دا پلانون او دی دو چی شکال دا یوشی دا وریو کی ناغی کی لس کالا تیری گی. سلام.
ہلو السلام علیکم. زاللہ دکندار سے خبر ہی کو ہم مجھا ماجر چی کاٹون ماجر کاٹون نہ لڑو کندار ترغلی ہو دلے دیر استم جو سرمخ کی ہو سرائی نہ لڑو مزکی نہ لڑو پخفل پیسو بانی مزکی رانی سو اچھا پیسے چلو دا کاروبار دفارا یا پٹرول جون کی پیدا کری اگر پیسے روا خو دا قوالے والا مزکی زر شوا سے نجی فرام مردانور مزکی رانی سو حغم بیا د اسکر مش فضاوی ابزو والا فضاوی او مج بی خدا دیر سنز فرمخی و دلتا یخ روان جی رالی انتا د نور ولی تو زمان جرن روان جی دی ایران سم روان جی او مش فلا دا پاکستان سر آغلی و بی خدا دیر سنز فرمخی و یخ ولی دی طول کشنیان زکامی پا تهر شئی در پاکستان دو چند گران دی باید دولت مش تا دیر توجه کی دا از ما را پیغام باید ازادی رادیو نشر کی و سلام.
بله وروره موږ ستاسو په درد پوهیږو. په کندهار ولایت کې د ازادي رادیو همکار صادق رښتینی هم غیسیمې ته ورغلی دی چې له پاکستانه بیرته راستنه سوي کډوال پکښې اوسېږي او د دوی له حاله یې راپور موږ ته رسولی دی چې پکښې د چارواکو ځوابونه هم راخیستل سوي. کېدای سي ستاسو درد هم پرې دوا سي. د کندهار د مهاجرو هیوادوالو درد به واورو.
لومړی د هغه کډوالو خبرې اورو چې په پاکستان کې د هغه هیواد پولیسو زبرولي او کډې کولو ته مجبور کړي.
افغانستان ته ولاړ شي مجبور خپل وطن ته راشي.
دا پنځه لس کاله کېږي در په دار وي د خدای په نامه یالونه ملا غاړې کوچنیان هم بیا تعلیمه دي خدا کوم خپل کوچنیانو ته خپل سبق ورښووله وي سال ته واړه وه هغه هم نه پرېږدي سال ته واړه وه هغه هم نه پرېږدي واغوښته دا پنځه لس کاله کېږي چې پاکستان ته وښت هغه وایي اشناخکاټ راکوي ها راکوي نه چې جنګاړم دغه د خټو ته پلې وهغه یې تره ړنګه کړه ده وایي چې خو افغانیان یاسې خپل وطن ته واغ دلته چې راغله دلته خیمه ودره وه دلته جنګاړه جوړه کړه درته مونږ استوګه نه کېږي موږ داسې کوو چې ما دې ځوانه جای راکړي چې موږ یې بوتل پر جوړه کړو موږ استوګه کې وچي
په تېرو شپږو میاشتو کې له پاکستان څخه کندهار ته شاوخوا څوارلس سوه کورنۍ راغلي دوی چې د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي له دولت څخه د سرپنا لپاره کور او کار غواړي
بېرته دا یو رالو دلته اوس دغه شی ولا کړو زور مو اوس وړو ته چې د خدای پر دین کوي وړه راکړي چې وله ډوډۍ یو شی وکړو چیرې واړو چیرې کښېن
جایداد غواړو پر ځای ځای باندې د خدای پر لحاظ د کونډې چې مالو سره دې ساحه کوي خدای ته دې وګوري قرآن ولې دا شپږ سره کېږي نه پر ټوم حسنه وله
د کندهار پسمن بلک ولسوالۍ کې د پاکستان سره پر پوله د کډوالو د نړیوال سازمان یا آی او ایم دفتر د تازه راستنیدونکو کډوالو سره لومړنۍ مرستې کوي د دغه ادارې سیمه ییز مشر محمد وایي چې په تېرو شپږو میاشتو کې دغه ادارې د 15,000 کسانو سره نقدي د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې کړي
مهاجرینو ریاست دا خلک پیژني کډي ګوري چې هغه د پاکستان څخه واقعیت راوښتي بیا دا خلک ته یو ریفر ورکوي موږ ته معرفي کوي کله چې دا خلک موږ ته راغله ریفر وکتل بیا زموږ یو خپل نفر شته چې د هغو سره ووینو زموږ کټګوریانې دي مغربان مسکینان معیوبه سپینسري کوچني هلکان یو تنها سپینږری تنها ښځه موږ هغو خلکو سره عموما کومک کوو
د کندهار په سپین بولک ولسوالۍ کې مو د کډوالو چارو ریاست د استازي علي محمد سره د کډوالو د سرپنا د ستونزې په اړه خبرې وکړې هغه وایي چې د راستنېدونکو کورنیو د سرپنا لپاره به ډېر ژر هغوی ته د مهاجرینو په ښارګوټي کې مځکې ورکړي
داسې د پاکستان نه راشي مونږ دغه خلک هغه ته قرضې موسو ته کړو مونږ حکومت خلک کوو مونږ داسې هغه نه لرو تخصیص نه لرو چې دوی سره اضافه کومک وکړو صرف مونږ زموږ موسو ته یا یونیسف ته یا یونیسف ته هغوی نه هغه وړو کباب وړ دغه مهاجر دي یا دلمان نه راشي یا روزګان یا پاکستان نه
د پاکستان څخه کندهار ته د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ لا هم دوام لري چارواکي وایي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به 1500 نورې کورنۍ هم دغه ولایت ته راستنې شي
د کندهار د کډوالو وضعیت او د چارواکو ځواب مو واورېدی دغه راز ډېر شمېر کډوال د تورخم له لارې ننګرهار ته هم رسېدلی دي چې هغوی هم تر ډېره د سرپناه غوښتنه کوي په ننګرهار کې د کډوالو چارو مسؤلین ازادي راډیو ته وایي چې له دغو کسانو سره د خوراکي او غیر خوراکي مرستو تر څنګ د سرپناه لپاره د یو ښارګوټي چارې پیل شوي دي چې ډېر زره کورنۍ به پکښې ځای پر ځای سي په خپله ولسمشر اشرف غني هم د کډوالو د سرپناه لپاره خپلې ژمنې بیا بیا تکرار کړې دي دی وایي
زیاده از 1,000,000 هموطنای ما دوباره به وطن برگشت و ضرورت عاجل از اینا مسکن است نن راسته چې بیا تجدید عهدو کو چې سلها زره کورونه به جوړو او دا ټول به په ځای کېږي
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
په دې هیله چې د دغو هیوادوالو ژوند هر څه ژر خپل عادي حالت ته بېرته راوګرځي یوې بلې ستونزې ته هم ورځو چې دا هم ډېر کسان په تېره بیا ځوانان ترې ګیلې لري هغه بېکاري ده د دوی درد به پخپله د دوی په ژغونو کې واورو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه رحمت اللہ محمدی وردہ بر ولایت سید ابو تو صلی اللہ علیہ وسلم علی کله پرون کې د دولتي چارواکو نن د هیله د چیلې د کار زمينه برابر کړي موږ د تا کار کوو په غوړي چې افغانستان کې کار وکړو وطن جوړ شم څنګه کار زمينه هم ته مساعد شي دا هم په روان دی بس سلام شوم چې راځو د کار کوم په سلام نه
السلام علیکم د قندز دولت د دشتر چیلو له سولې څخه د سرپټ ماسکیم زموږ د افغانستان د دولت څخه دا هیله ده چې د قندز د خصوصا د درچو له سولې وړي د خپل برخه محروم کړي د پوره تعلیم سره سره بیا هم راځي د طالبانو په لیک کې سره یو ځای کیږي د ملت باید د ځوانانو ته د یو کار زمينه برابر کړي خپل د خوشو کار ورته پیدا کړي زه په خپل د مکتب څخه پرې غوښوي ما خو لیکن نو د فاستان شایسته څو ځله راته د طالبانو خپل بلنه راکړې ده چې راځي زما سره یو ځای شي
او ما سره غیسا وینا منو د دولت سره د غوانم چې مل په کار باندې وګمره مشکم خواته ولاړ چې ته لا سوف کو په سلام
دلی السلام علیکم زه نظر محمد ارمانی ما د مخال وردګو سره فاډی کې یم په افغانستان کې به شي توجه او کتنه مزه ځکه ډیر ځوانان مو تاسو وینئ چې بیکار دي نظر دې دولت ته خواهش کوم چې زموږ ځوانان ته خواري پیدا کړي او کارخانې فعال کړي زموږ ځوانان په هغه کې کار وکړي په نشه یي توکو باندې نسیاسته نو ستاسو د ازادۍ د لارې موږ ورته وایو چې دولت زموږ غوښتنه او زموږ سوال تاسو در لوړو چارواکو پورې ورسوي په مخه.
الو السلام علیکم زه امین الله د کندهار ولایت څخه د ازادي رادیو تنی ژنګ علي دی او د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زما دغه پیغام دی ضرور نشر کې دلته د کندهار ولایت کې ځوانان ډېر بیکار دي کار نور پیدا کیږي دغه حکومت یو کار ورته پیدا کی ګرد ځوانان یا غلاج کی یا نشه کی دغه ځوانانو ته کار پیدا شي ګرد مجبور دي ماشان شپه ورځ ګولانه ورځ باید موږ یو غم بخوري او فارې راته پیدا کی بیکار یو بیچاره یو کار نه لرو.
مننه ورور چې موږ ته پیغام پرې شی وو تاسو ته د افغانستان د کار او ټولنیز چارو وزارت شي خبرې لري چې وایي د بیکاری د ستونزې د هوارولو لپاره مهم پروګرامونه تر لاس لاندې نیولې دي. دغه وزارت له ویان عبدالفتاح احمد زی سره زموږ همکاري ناجیه ساپی خبرې کړې دي. شغله احمد زی وای
په هیواد کې د بیکاری ستونزه وخت ډیره جدي ستونزه و او د اوسه مې اوتنه چې د ستونزه د افغانستان د دولت او د خلکو لپاره جدي ستونزه بلل کېږي. د افغانستان ولسمشر په دې برخه کې ډیر جدي دی او ان شاء الله په دې برخه کې به نیس کوټلي ګامونه وچت کی.
د ځوانانو د بیکاری د منځوړل لپاره تاسو کوم پلانونه طرح کړی او د دوه پلانونو څومره برخه عملی شوې دي؟
ځینې قلمونه چې سوي مخصوصا لکه بدریو برخه چې ډیر عمده او لوی لوی قدمونه چې سوي دي لکه د خالي بسونو مسله وه چې هغه ولسمشر په دې برخه کې ډیر تاکید دی او اوس په ډیر ښه بڼه سره د اوس مهال هم روانه ده. تاسو پر زموږ هغه قدر من ځوانان چې ښه لوړې زده کړې لري ښه کاري تجربې لري هغوی باید په دې برخه کې ښه استفاده وشي. دومره ډیره مهم مسله د خصوصي سکتور هڅونه چې هغوی باید پانګه چې له افغانستانه تېښته کړې وه د همدې ولسمشر په هڅو خان سره موږ ان شاء الله په دې تولیدلي اوس خصوصي پانګوال راسي په دې هېواد کې پانګونه ډیره شي او ان شاء الله دا موږ پنګونې لټیروالي سره ان شاء الله موږ به وته ونیو چې په خیر سره یو ښه لوی لاسرونه ولرو. ان شاء الله دا درې ډېر مهم پروګرامونه سم تاسو ته یادونه وکړه دا ان شاء الله اوس د امریکای دوه په حال کې ځینې عملي شي ودی او د دې د نور د امریکای دوه په حال کې قرار لري ان شاء الله موږ به د ستونزې ندير خلاصونه ان شاء الله پیدا کړو.
یو اساسي اندېښنه دا ده چې په ادارو کې تر ډېره اړیکې په پام کې نیول کېږي. دغه کوم پلانونه چې تاسو ویل دغه پلانونه په عملي کېدو کې به څومره شفافیت په پام کې ونیول شي؟
اوسنی وخت کې دا مسله د ډېر کلک ټکو سره د عامه لپاره د اوس په دې پروسې کې شفافیت ډېر زیات ده او شفافیت ډېر په پام کې نیول کېږي. مثلا خپل خاله ولسمشر سره نه لکې دوی د ډېر داډ ولري او اطمینان دي ولري ان شاء الله په دې خټوګه د دې پروسې تر سره کېږي او ان شاء الله دوی ته هیڅ ډول ستونزه هیڅ مشکل پکې نشته. زمونږ دین ځوانان شکل دین دي چې ګواکه ولې مونږه شارتلس کې دین سو دا هغه یو مزره ده چې زما غوښتنه له خلکو نه ده ده چې لطفاً خپل د انتخاب کې لګي ست دقت وکړي. نو په دې ډیر کله چې دوی لار نشي پیدا کوي د انتخاب اکمن ډیر چت وي نو په مغه اساس باندې نشي کېدای چې دوی مثلا شارت یا هم دوی لار پیدا کړي او پوسټ لپاره زما غوښتنه ده چې په لومړي قدم کې انتخاب سمو کې د پروسې د شفافیت په برخه کې ز خلکو ملت ته ډېر په ډاډ سره ویلې سم تاسو د قدرمنې رسنۍ د لارې نه زه دوی ته اطمینان ورکوم چې ان شاء الله اوس هغه په خوانی وختونو نه زه پوهیږم زموږ د خلکو په دغه اسان کې یو لوی څه داد چې دا د څه ځای په ځای سیوی دي چې ګواکه اوس هم باید هغه د پخوانی په څیر چې باید یو شناخت ولري په ویداري کې ستاسو مقرره شي یا هم یو چاته باید پیسې ورکړي ستاسو پر په ویداري کې مقرره شي. دغه شانو سوز دي باید دوی یزمه قدرمن هیوادوال په ذهن کې نه لري دا د پخ په ذهن نه وو بسي یعنی شاید دوی د پیو کامل ډاټ سره په پروسه کې ګډون کې یو دوی د خپل استعداد ان شاء الله دوی هم شناخت هم پیسې د هر څه ده.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان عبد الفتاح احمد زیو دغه ډول زموږ نورو دوستانو هم خپل ګلیره ته د ټلیفون له لارې استولې دي چې اوریدو ته تاثیر بولم.
سلام علیکم زاجی ګل اجی ګل اغا د هلمند ولایت ګرمسیل د ولسوالۍ څخه خبره کوم. د هلمند په ولایت کې د سبا د ورځ خراب مې د کسانې وروره ګوره دغه اردو به چا په لاس کښې دی وزارت لري که نه لري دا اردو غټې غټې قرارګاوي طالب دوه ټکه پر ونه کې ویلا کوي د هلمند سکوت وکړي وروره د بل زامنې پر شهیدان کل منطقې ورلا کې بیا پور مخکې بېرته پر شا راسي وروره د کابله وایي کوي راله شاهي درله د خدای فریاد د هلمند یو مشر لري که نه لري د افغانستان د هلمند خاوره ده که نه ده په دې خلکو تال دی وروره شپه او ورځ جنګونه دي مینونه دي وروره موږ ډېر په تکلیف یو د خدای په خاطر باندې دغه پیغام زموږ اشرف غني ته ورسوي.
ساری اوسېدونکی یم د جلالپور چارواکو څخه مې دا هیله ده چې د اګرب ولسوالۍ کې چرس او اپین بند کړي او باید زر تر زره د مخدره مواد بند کړي. هېڅوک هم نه کوي چې د دې موادو مخه ونیسي. د لسم میاشتې په اتویشتم تاریخ باندې د سپانو کس پخوا درې ډسکنې تېرې شوې چې د هرې ډسکنې څخه یې یو لک روپۍ واخیستې یو لک روپۍ واخیستې د توتو په توتو کښې مخدره موادو زیرمه ده باید د دې مخه ونیول شي. له اشرف غني څخه مې دا هیله ده. وسلام.
السلام علیکم. زه شمس الله د میزان زابل د ولایت میزان د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما د لوړپو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا خپله دلته د میزانې په ولسوالۍ کې د محلي زده کړو سیم کې یو معلم یمه. دغه معلمې تقریباً شپږ نیم زره شپږ زره افغانۍ موږ ته راکوي خو اوس د میزانې د مکتب مدیر د جان په نامه باندې د هغه موږ ته ولاړ ده چې دوه زره افغانۍ به ما ته راکوي په غیر قانوني توګه باندې. دغه افغانۍ معاش که په شپږ اوه میاشتې کښې موږ ته نه راکول کېږي چې راکې بیا دلته دی راته ولاړ دی. دا ټولو سره شریکان دي زموږ د شکایت یې د زابل لوړپوړي چارواکي واوري. وسلام.
ګرانه دوسته بیا هم ستاسو د ټولو هغه اورېدونکو څخه چې زموږ سره یې اړیکې نیولې مننه کوم. په هره خپرونه کې د وخت په پام کې نیولو سره ستاسو ستونزې اورېدل کېږي او چارواکي پرې ږغوو او زموږ له همکار طاهر روشان څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو په راټولولو کې همکاري راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مرسته.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
غوندې دل برا او دل برا لري پسړ بنه نوي پر هرا لري هاي هاي پسړ بنه نوي پر هرا لري سوچ داستا غوندې دل برا او دل برا لري پسړ بنه نوي پر هرا لري هاي هاي پسړ بنه نوي پر هرا لري ہر لری ہے بزڑ بنہ نبی پر ہر لری
غمزو کی ہم خلا دا گلے سب غمزو کی ہم خلا دا گلے کمر چکتی چی شکرا شکرا لری پزڑ بنہ ندی پر ہرا لری ہے پزڑ بنہ ندی پر ہرا لری
سلام.